پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن به له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هوارې شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ اتیفا بیا وایي چې موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. پر دې په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملګرو ملتونو د یو نوی رپورټ موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه او ترکیې پوځیان به ژر د آزاد سوریه د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه له پولو واوړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا متحده ایالاتو د هوایي بریدونو په اړه اغیز څېړي. په دې راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، د دې مرکزونو په نشه کولو په ترڅ کې ډیری ملکي وګړي هم وژل شوي دي. دا برید د مې په 15 د فرا په بکوا ولسوالۍ کې سوی و چې د برید څېړنې په هدف یونما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي په ګډه دغه ولایت ته ورغلي وو او موندنې پیل کړې وې. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یوه راپور کې کړې ده. دا 28مه ډله افغان پناه غوښتونکي وو چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول شو. د 2014 کال له دسمبر 120 تنه افغانان له جرمني ایستل شوي دي. په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بېلابېل نظریات موجود دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د پناه غوښتونکو ورلېږل خطر لري. شاوخوا 2.5 لک افغانانو په سیو لږ تر لږه 15 کلونو کې جرمني ته پناه وړي، خو له دې دلیل لسګونه کسان په دې رایسل سوي چې په جرمني کې د پناه غوښتنې لیکونه او قضیه رد شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس 2019 کال په لومړي شپږو میاشتو کې 1,316 افغان ملکیان په جګړو او چاودنو کې وژل شوي دي. د کابل ښار په تیمورشاهي سیمه کې پرون شپه اور لګېدلی او زیات مالي تاوان یې رسولی دی. دا خبره د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو ویني ویل چې ولې اور لګېدلی دی. ښاغلی فرامرز ویل دی چې په تیمورشاهي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکانونو اور اخیستی و. اور وژونکو په ډېرې سختۍ له څو ساعتونو وروسته اور مړ کړ.
خیر نو وخت بسیار مور شو، ورته سوزی بسیار طول کشیده بود چون ضرورت پلاستیکی بود، بیشتر بسیار با مشکل مور کردیم را. حتی دو اطفای ما تا بسیار تا صفتای دوی شب ما موجه بود وقت را کدام مشکل دیگه ایجاد نشه.
د کابل د پولیسو د ویان په خبره چې په دې پیښه کې څوک مړ یا ټپیان شوی نه دی، خو هټیوالو او مارکیټونو ته زیات مالی تاوان اوښتی دی. د کابل د لومړي حفظې شاوخوا سیمو کې ډېر تجارتي مارکیټونه او دوکانونه موجود دي، خو ویل کېږي چې ګڼ دا مارکیټونه ودانۍ پخوانی دي او سم محافظتي سیستم نه لري. د فاریاب امنیتي چارواکي تاییدوي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په دې ولایت کې دوو میرمنو ځانونه وژلې دي. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه پیښه په هزار قلعه کلي او بله په میمنې ښار کې سوی ده. ښاغلی یوروش وایي د دې پیښو د دلیل په اړه یې پلټنې پیل کړې، خو وایي تر ډېره داسې پیښې د کورنیو شخړو له کبله کېږي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ترکیه پوځیان به ژر د آزادی سوریه د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه له پولو واوړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ترکیه د جمهوریت ریاست د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین التون نن دا خبره کړې ده. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوځي عملیات وکړي. دا عملیات د سوریه په خاوره کې د شاوخوا 10 کیلومتره خوندې سیمې رامنځته کول دي. انقره وایي له دې خوندې سیمې هدف دا دی چې د سوریه 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته خپل هیواد ته واستوي. 3 میلیونه او 6 لکه سوریایان د جګړو او ناامنیو له ویرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. هغه وخت ټرمپ له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې وې، خو یوه ورځ وروسته ټرمپ په سوریه باندې د برید په خاطر ترکیې ته ګواښ کړی و. د سوریه په شمال ختیځ کې میشت امریکایي پوځیان نورو سیمو ته تللي دي. او سپینې ماڼۍ د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې ته خبر ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د جمهور رئیس د استیضاح په اړه په څېړنو کې برخه نه اخلي. ډیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې پرون لیکلي چې د ولسمشر د استیضاح په اړه تحقیقات ناقانونه او د امریکا د اساسي قانون پر خلاف دي. اخوا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې ټرمپ د هغه د ادارې د نه همکارۍ په خاطر مسؤل وګڼي. د ولسمشر ټرمپ د استیضاح په اړه د څېړنو د پیل موضوع وروسته له هغه مطرح سوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی د جولای په 15 ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه خپاره سول. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن به له جرمني د یو شمېر انجینرانو په رسیدو سره هغه هواري شي.
ننګرهار په لاره کې د غر ښویېدلی و. هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته راایجاد شو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا تیفا بیا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. په تخار کې د وروستیو جګړو له امله د سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره تر اوسه چا مرستې نه دي کړي. له یو شمېر بې ځایه شوو سره غږېدلي وو په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونې په 2 مئی کې د زهرو کاروان ونیز خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو به هم د افغانستان د تلې د شپږم نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د درملو سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګاو په دې سیستم کې رامنځته شوي وی ستونزه به ډیر ژر هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم کې دغه ستونزه د کابل جلال آباد لاره کې د غیر د خویدو له امله د نوري فایبر د انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې په ټاکلي وخت وکړی شي د دغو انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده او نور تفصیل به ترې واورو.
مننه نور صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون له جرمني نه 2 انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه ورهواره کړي. دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه د افغان تلیکام فایبر د مزي تقدا کېدو لامل رامنځته شوې ده.
لږ څه مشکل پیدا شوی و. هغهلته په ننګرهار په لاره کې د غر ښویېدلی و. هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و. دلته لږ مشکل موږ ته رایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي. 2 ورځې کېږي نن به راورسیږي انشاءالله تعالی او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې پرانا کې فیصله یو.
خغلی مال وای تر دې د ما سرور سیستم ته له 2000 اضافه فرمې انتقال شوې چې پاتې نورې به د ستونزې تر هواري دوه وروسته انتقال شي. نه دغه کمیسیون په خبره یوازې بایومټریک شوې رایې ورته د منلو دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي چې د کمیسیون د غړو ترمنځ نه همغږي موجوده ده چې د چارو پر وړاندې ستونزې ورته جوړې کړي دي. خو د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله مل یردوي وایي چې په لوړه کچه په دې کمیسیون کې همغږي شته. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې د پایلو پر څرنګوالي به اغیز وکړي.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل مطالعه د وضعیت څخه کمه لري. یعنی هغوی فکر کوي چې دلته به ریزلټ شیټ او همدارنګه بایومیټریک معلومات به دواړه یو شی وي او په دې کې کوم توپیر موجود نه وي د راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي. حتی په کار دا وه چې په سره کېناستلی وي د دې لپاره یعنی مهالویش یا تعدیل کړي سپه کړی وي یا د سره یو تخنیکي وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو د پایلو تر ژر اعلان شفافیت ته پاملرنه مهمه ده. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د همدغې میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي. بله نوري صاحب.
بله فیروزه جان له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. قدرمنو اوریدونکو وامورل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې ستونزې را پیدا شوې چې نن بلې جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه واري شي. د درملو سیستم هم جرمني سیستم دی او له جرمني دغه انجینران د دې لپاره ورغوښتل شوي چې دغه سیستم ستونزې هواري کړي. خو په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا اتفا بیا وایي چې د دوی موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي. یعنې پر تخنیکي ستونزو سربیره دغه د رایو شمیرلو بهیر ته دوی وایي چې ډېره توجه نه کیږي او دا دې ته زمینه برابروي چې د انتخاباتو د رایو په شمیرلو کې درغلي ته زمینه برابره شي. دا موضوع د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیه صافی تعقیب کړې ده. نن په کابل کې د تیفا مسؤلینو یوه خبري غونډه درلوده او په دې غونډه کې د دغو وروستیو څېړنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې دي. بلې ناجیه جان دوی څه وویل د تیفا مسؤلینو؟
ډېره مننه نوري صاحب. تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه خبري کانفرنس کې ویل چې د ټاکنو کمیسیون لوري اوسنۍ پروسه ډېره ځنډنې مخکې ځي او که داسې وي نو اندېښنې دا دي چې ممکن کمیسیون ونه توانېږي چې په ټاکلي وخت دغه پایلې اعلان کړي. ښاغلی ایوبزاده همدارنګه په انتخاباتي ټیمونو کې یو شمیر ستونزو ته اشاره وکړه او دوی ویل چې په کمیسیون باندې فشارونه راولي او په انتخاباتي ټیمونو کې له وخته مخکې سرګندونی او د کمیسیون له لوري دغه کارونو په سیستم مخکې تلل هغه انتقادونه و چې دوی مطرح کړل. دوی ویل چې که مسلکي سارونه ونه شي د تقلب زمینه به برابره شي او دا به شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. همدارنګه ویل چې په کمیسیون سیاسي فشارونه زیات شوي او د کمیسیون غړي د دغه فشار تر اغیز لاندې رانشي او مسلکی کار باید وکړي. دوی ویل چې د تیفا موندنې ښیي چې ممکن د انتخاباتو لومړنۍ پایلې له ځنډ سره مخ شي چې دا د سار بنسټونو له اساسي اندېښنو شمیرل کیږي. ښاغلی ایوبزاده وویل چې د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات موجود دي چې د پریکړه ستونزمن حالت ته رسولي او دا د دوی د اندېښنو یوه برخه ده. خبروي چې د دوی د خبرو یوه برخه هم وورو.
زمینی چرا میگم زمینی تقلب فرامز؟ به خاطر که کمیسیون تا می اکنون به دیتای معتبر دست پیدا نکرده و در کمیسیون چیزی که اصل است دیتای یا معلومات معتبر است. دیتا این معلومات خام است، معلومات معتبر است که کمک میکنه کمیسیون به یک نتیجه مطلوب برسه.
دوی همدارنګ ویل چې د دوی د رای ورکونې له بهیر څخه موندنې ښیي چې په دغه بهیر کې د ښځو ګډون ډیر کم رنګ و. همدارنګ د ښځو ګډون دوی 21% یادوي. په دغه بهیر کې یو شمېر نورو ستونزو ته هم دوی اشاره کوي، او له کمیسیون څخه غواړي چې د خلکو اندېښنو ته باید د پای ټکی کېږدي. بلې نوري صاحب.
بلی ناجیه صفحه لطف سنه مننه. قدر من اوریدون که ده افغانستان ده شفاف و انتخاباتو ده چار بنسرت یا تیفا ده مسئولینو سرگنده و نیمو واورده چه ده ولسمشری ده انتخاباتو ده بهیر پرده ده خپلو چیرنو ورسته موندنی لرسنه و سر شریک کرده. تیفا هم اندخنه سرگندهوی چه ده بهیر ده رایو شمیرلو بهیر ده رو مختزی خو ده افغانستان انتخابات خپلواک میسون وی چه حتی که وی ده تل ده شبگی منیتی ده ولسمشری ده تاکنو لمرنی او نهایی نتیجه په خپل وقت اعلان کرده. لمرنی نتیجه ده میزان په وشته مپا پام کنی ولشوی چه اعلان شی او روسته نتیجه هم ده اقرب شپاره سمه. ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسون ده دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننگ ده سرگندوانی تیرش پل ازادی را دوسر پا مرکه که وکلی.
موک پا خپلو راپورونو که دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت تا لمری تو بورکو. باوری خبر لازادی را دیو.
په افغانستان کې 12:14 کېدونکي دي. البته د غرمې او اوس هم خاطر پردیسي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري په لومړي ځل داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې د واردونکو توکو په مقابل کې هغه هیواد ته افغاني جنس صادرېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته خوراکي او تجارتي توکي واردوي په مقابل کې به یې افغاني توکي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د هغه په وینا قزاقستان د دې طرحې پر وړاندې هو ځواب ویلی، او له دې وروسته به له قزاقستان څخه د وړو غنمو، تازه وچو میوو په مقابل کې د تالک ډبرې د وته صادریږي. افغانستان په کلنی ډول $100 میلیون له قزاقستان هیوا سره سوداګریزي راکړه ورکړه لري. د خاغلی کمینزاده په خبره کیا د طرح له قزاقستان هیوا سره ملي شي، افغانستان ته په کلنی ډول $1 میلیون اواید راشي. په افغانستان کې د پومبې او مالوچو فابریکې نه فعالېدل، په ځانګړې توګه هلمند کې د بوست فابریکې له کاره لوېدل د دې ولایت اقتصاد په کلنی ډول 6.6 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د امکاناتو په نشتون کې په دې ولایت کې د مالوچو فابریکې د سقوط سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې بزګران شاوخوا 15,000 ټنه پنبه خصوصي سکتور ته هر کال پلوري. د ښاغلي قلم په خبره کې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، په سلهاوو کسانو ته به په دې برخه کې د کار زمینه برابره شي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په لاندې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 85 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 1 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 88 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدله. اوس یو نړیوال موضوع راخلو. ترکیه وایي ډیر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې سیمې څخه د خپلو امریکایي ځواکونو البته د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، ترکیه ځواکونه پر کومو سیمو خپل عملیات پیلوي؟
نوری صاحب، د سه شنبې په ورځ د ترکیې نظامي موټر پوځیان او ټانکونه له سوریې سره پر پوله د تلابیت سیمې پر لور روان سوي دي. په همدې حال کې ترکیه چارواکو ویلي چې پوځ یې د سوریې او عراق په پوله د کورد ځواکونو د مخنیوي په هدف حمله کړې ده. د کورد اکثریت سوریې ډیموکرات ځواکونو یا SDF ویلي چې ترکیه ځواکونه په راس العین سرحدي سیمه کې د دوی ځایونه په توغندوی ویلي. راس العین هغه ځای دی چې د برتانیا میشتې سوریې د څار ادارې په وینا امریکایي ځواکونه روانه اونۍ ورڅخه ووتل.
له دې نه ښکاري چې ترکیه عملیات پیل کړي دي. ترکیه د دغو عملیاتو سره څه غواړي لاسته راوړي؟ هدف یې څه دی؟
نوري صاحب، انقره وایي د دغو عملیاتو هدف یې د سوریې په خاوره کې د شاوخوا 1.5 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دی چې د سوریې 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستوي. 3,600,000 سوري وګړو د جګړو او ناامنیو له بیرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. په دې جګړه کې له 2011 کال راهیسې 4,00,000 کسان وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي و چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې لاسوهنه نه کوي، هغه وخت ترامپ لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې وې، خو یو ورځ وروسته ترامپ پر سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی و. ترکیه کورد ملیشی ترورستان گرنی. دا امریکا پا مشری دا سوریه دیموکرات زواکونو یا SDF لوی برخه کورد ملیشی جوڑوی. ورستا لاغا چی امریکایی سرتیر لدی سیمی ووتل کورد زواکونو چی پا سیمه کی دایشت پا ماتی ورکولو کی لامریکا سرم رست کرده و دا امریکا دا اقدام دا شال خوا حمله بللی دی. ترامپ له دغې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اقدام دفاع وکړه او ویې ویل چې له سوریې د وتلو بهیر پیل سوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکا به کردان یوازې پرېږدي. سپینې ماڼۍ وویل چې دا ځواکونه له سوریې څخه د باندې نه دي ایستل سوي. ترامپ د انقرې او واشنګټن اړیکې ډېرې ښې بللې دي او ویلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د نومبر په 14 نیټه سپینې ماڼۍ ته ورسي.
بله ملالای جان، له تاسو نه مننه. قدر من اوردونکو، د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو د پیلېدو په باب مو واورېدل. البته د یادونې وړ بولو چې په دې سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري له څو کلونو راهیسې دېره وو او د کورد ملیشو ملاتړ کوو. د هغو ملیشو چې په سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه مخته وړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو آوری او سم دا کابل دا نن رزی و رسپانو تکتنک و پا کابل که دا آزادی رادیو خبریال اجمل تورمان دا کابل دا نن رزو گرنو تکتنک ده.
ویسا خپلواکی ورسپانی په خپل سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون له لوی ستونزې سره مخ دی. د بایومیټریک سرور سیستم خراب شوی چې اوس د درملو کمپنۍ له جرمني نه انجینران ورته راوختي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د سرور د خرابېدو وروسته دا خبره درنه ده چې د هندي هاکران لخوا یې د هکېدو هڅه شوې. ورسپانه لیکي دا پیښې د بېسارو درغلیو او لاسوهنو ګواهي ورکوي چې طبیعي ده پایلې به یې هېواد ته ډېرې ناوړې او ناولې وي. ویسا وړاندې په خپله سر مقاله کې دا هم لیکي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو اندېښنې ښیي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له سفارتونو سره اړیکې لري چې دغه خبره خپله د ناورین مقدمه کېدلی شي. سر مقاله لیکونکی وایي زموږ چارواکو ته بهرني سفارتونه د جړې او لانجې د حل مرجع ښکاري، خو په خبره یې له همدې لوري زموږ نظام کاواکه شوی، په ولس کې اعتبار ته زیان رسېدلی او ستونزې مو ډېرې شوې دي. سرخط پلواکی ورسپانی د غزنی پوهنتون په یو درسي صنف کې د پرونی چاودنې پاړه لیکلي کوم چې درویش محصلان په کټاپیان شوي. په سر مخاله کې راغلي د پیخي مسولیت چانه دی اخیسته، خو حکومت د طالبانو کار بلل دی. سر مخاله لیکونکي لیکي دا څوک دي چې شعوري دومره ټیټ دی چې په داسې کسانو برید کوي کوم چې غواړي په راتلونکي کې خوونکي اوسي. سر مخاله لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا کار د مسولانو له همکارۍ پرته شونی دی. ملیار من خپلواکی ورسپانی بیا په یوې بیلې موضوع سر مقاله لیکلې ده. د ورسپانی په سر مقاله کې راغلي چې طالبان د افغان دولت په وړاندې جګړه کې یوازې نه دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا ډله سره له دې چې د پاکستان ملاتړ له ځانه سره لري، په سیمه کې موجودې ټولې ترهګرې ډلې هم ورنه ملاتړ کوي. د ورسپانی په باور القاعده ډله هم په دغو ملاتړ کوونکو کې شامله ده چې له طالبانو سره یو ځای د افغان دولت په وړاندې جنګیږي. سرمقاله لیکونکي لیکي دغه ډله له 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري او وژل شوی مشر اسامه بن لادن هم له افغانستان څخه پر امریکا د سپتمبر 12 نیټې عملیات پلان کړی و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که چیرې طالبان القاعده ډلې سره د اړیکو د پریکون په برخه کې کومه ژمنه کوي عمل به پرې ونه کړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دوی نه غواړي چې یو جنګي مټ یې پرېشي.
هغه په سلګونو کورنۍ چې په تخار ولایت کې د وروستیو جګړو او ناامنۍ له امله بې ځایه شوي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري ورسره بشري مرستې نه دي شوي. یو شمېر دغو کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړې هوا کې په آزاد فضا کې ژوند کوي او ډېر ماشومان هم ناروغ شوي دي. د تخار د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په تخار کې بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې ستونزو ته یې رسېدنه نه ده شوې. د د تخار د ولایتي شورا د معلوماتو پر بنسټ چې د وروستیو جګړو له کبله د تخار انګیخاله، خوجغار، بهارک او شهاب ولسوالۍ څخه او دغه راز د تالوقانو ښار اړوند سیمو څخه څه باندې 4000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او دا محل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په تخار کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې او اوس مهال له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. یو تن بې ځایه شوي سرفراز په دې اړه وویل: هیڅ شی نه لرو، خیمه نه لرو، هوا سړه شوې ده، وروختونه هم کېږي او په دې آزاده فضا کې ژوند کوو، او که دولت زموږ ستونزو ته رسېدنه نه کوي نو موږ ته دې ځواب راکړي چې کوم بل خواته ولاړ شو. دغه بې ځایه شوي خلک وایي چې د خزان په دې سړې هوا کې په آزاده فضا کې شپې ورځې تېروي او له کبله یې ماشومان ناروغه شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بیرته خپلو مینو ته ولاړ شي. یو تن بل بې ځایه شوي خال مراد په دې اړه وویل: موږ د جګړو له کبله د تالوقان ښار ته بې ځایه شوي یو او تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده شوې. د سروې ټیمونه راځي، موږ په لیست کې نه نیسي. مخکې هم د سروې ټیم راغلی و، وزرو زارۍ مې ورته وکړې، بیا یې هم زما نوم په لیست کې ونه نیوه. بلخوا د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې د سروې ټیمونه له خلکو سره دوه ګونی چلند کوي، ځکه هغه شمېر کسان چې واسطه لري ورته مرستې رسیږي خو بې واسطه کورنیو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلي. سروې جریان لري خو مستحقه کورنۍ نه سروې کېږي او د زورواکو کورنۍ سروې کېږي او مرستې ورکول کېږي. او پر اوباد دښتې کې زښته زیاتې کورنۍ میش دي، تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي او دغه راز د سړې هوا له کبله ماشومان یې ناروغه شوي دي او خپلو مینو ته نشي تللی، ځکه هلته طالبانو ماینونه خښ کړي دي. خو د تخار سیمه ییز چارواکي د ولایتي شورا تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول بې ځایه شوي کورنۍ د تالوقان ښار اړوند د دښتې رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای شوي دي او دغه راز اړینې مرستې هم پرې ویشل شوي دي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نهایی که در ولسوالی انگیقلا، خواجه‌غار و همین گونه ولسوالی بهارک
اتفاق افتاد. د وروستیو جګړو له کبله د تخار انگیقلا، خواجه‌غار او بهارک ولسوالۍ څخه 2200 کورنۍ بې ځایه شوي دي او دغه کورنۍ موږ د دښتې رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای کړي دي او مرستې ورته رسېدلې دي او موږ هڅې کوو چې لا زیاتې مرستې جلب کړو او پر دغو کورنیو وویشو. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د تخار، خواجه‌غار او بهارک ولسوالۍ او دغه راز د ښار اړوند ځینې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي او هڅې کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ولاړې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو.
زه د ننګرهار ولایت د لالګوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې ما د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دغه تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولې، څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې تنه دا سره ورځ ورځ را کمیږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کلا څخه په دیلونو قانون کې اچي، همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راتګ کوي په دې شلو خبرو کې څوک لیوانو خوړل، څوک ځناور خوړل، څوک ورځ همدغه شان د خارجي ممالک حکومتونو ونیول په دیلونو کې پراته دي. تمیزونه دې سړي لوی لغل په سر مر باندې اچولي دي. په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټولې ځینې او ګورو ته همدارنګه زموږ د چکنور په ساحه کې مهدین خل او خود خواران د لا د اصلي لپاره شپې ورځې سبا کوي. دوله نه چا مواد ورکړه، نه چا د دو کومې یوه برخه ورکړه، چېتاتکي ورته ورکړي، دوله برخه ورکوي. په دې افغانستان کې دول شل او شوخي وي، دوه حق او برخه نه لري. د الله پیدا نه ده هر یو څه د خپل ځان غم دي. له کوم ټکرونو پیسې لګوي چا کې پوښتنه ونه کړله. ازادي وکړي چې زموږ دغه پیغام نشر شي او دغه بېوزله خلکو سیالي د ګاونډیو مالکو سره سمه شي او دا کوم مهدین خلک چې زموږ د سینور د تاخیر دي دغه برخه وسي. وسلام.
سات فلا د کندهار ولایت پنځه ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د ټلیفون اټمنه سم کار نه کوي. زما د مخابراتي شبکو څخه دا د پښتنه د موږ د پنځای په ولسوالۍ کې د خاجه ودرې سم سم ټلیفون خدمات وړاندې. سلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو، کور مو ودان، د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې هم تل ډېر پیغامونه په لیکلي بڼه راستوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل وخت نتیجه اعلان کړي او بهانې دې نه جوړوي. محمد قاسم زواک له هلمند بیا لیکلي د سولې خبرو ته ډېر خوشبین یو او تمه لرو چې وسله وال طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سوله راشي. دغه راز له پکتیا ججی آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي چې باید خلیلزاد د سولې خبرې بیرته پیل کړي. کور مو ودان پیغامونه زخ زیات راستوئ، موږ هم هرومرو درته خبرو. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اورېدل شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو اونیز پروګرام لرو، خو تر دې مخکې فریبا ظاهر همداسې وستلو تر اغله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې شي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې دروان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکیانو اغېز څېړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره دا خبره کړې. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپرسوی راغلی، په دې بریدونو کې چې په شاوخوا شپېتو سیمو سوي، ملګري ملتونه د 14 ماشومانو په ګډون د 9 دیشو ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر تاییدوي. دغه بریدونه د فراه د بکوا ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ پر ځینو هغو برخو سوي چې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو په توګه پیژندل سوي وو. د کابل شهر په تیموشه سیمه کې پرون شپه اور لګیدلی وو او زیات مالی تاوان یې رسولی. دا خبره د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو نه ویل چې ولې اور لګیدلی وو. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی. ترکی پوځیان به ژر د آزاد سوریه د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه له پولو واوړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ترکیې د جمهوري ریاست د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین آلتون نن دا خبر کړی. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوځي عملیات وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وایي د نوي افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې د افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.